نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن بإن شاء الله من بنزم السبارة شروكو او د سورۃ النساء آیتونه بمونږ وایو د آیا نمبر 24 نواخله د 31 پوری یعنی د سلیرشتم آیت نواخله د یو درشم آیت پوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول لفظی ترجمه کو والمحصنات او چې کوم واده شوی دی من النساء لخزنا هر کله چې دا من لفظ راشي نو د دې مطلب وی چې ټولینا یعنی په خزو کې چې زینې دي نو دا من لفظ هغه د پاره راځي من النساء لخزنا الا مگر ما د چاچی ملکت مالکان شو
ایمانکم
ستاسو خیلاسونه خی یا خیلاسونه چې وته ویلی شي او دا لفظ چې دی نو دا د وینځو د پاره راځي ځکه چې د هغې د لاسته لاندې به وی دا وینځي د سړو کتابه لیکلی دي الله الله تعالی علیکم په تاسو باندې و احل او حلال کړي دي لکم ستاسو د پاره ما هغه چې وراء علاوه دي ذالکم د دینا ان چې تبتغو تاسو تلاش کړئ بی اموالکم سره د خپلو مالونو محصنین د نکاح کولو د پاره غیر نچی مسافحین د بدکاری کولو والا فما پس چی استمتعتم فائدہ اچھا کړ تاسو به سره د دې او دا بهی لفظ چې دلته راغلی دی نو دا نکاح طرف ته د اشاره ده منهن د هغوینه فآتوهن نو ورکړئ هغوی له چاله یعنی ښځو له دا هن دا نون مشدد چې کله راشي نو دا د ډیرو ښځو دپاره راځي اجورهن او دا د اجر جمع دی اجور وایي دا د اجر جمع دی او دلته د مهر د پاره راغلی هن د هغوی یعنی د ښځو مهر د هغوی فریضه مقرر کړی شوی فرض شوی مقرر کړی شوی ولا او نشته جناح سو گناه علیکم په تاسو باندې فیما په هغې کې چې تراضیتم راضی شوی تاسو د یو بل سره بهی پاغی بانی من بعدی پس الفریضه د مقرر مهرنا ان بشک الله الله تعالی کان دی علیما دیر علم والا حکیما دیر حکمت والا ومن او چی سوک لم نا یستطع استطاعت لری یعنی طاقت لری منکم لتاسنا قولا وسط یا طاقت په بریکټ کې ولیکئ د مال ان چې ینکحا هغه نکاح وکړي المحصنات د آزادو ښځو سره المؤمنات چې مؤمنانې وي فمما نو د هغوی سره د چا چې ملکت مالک وي
ایمانکم ستاسو خلاصونه
من فتياتكم ستاسو د وینځونه المؤمنات چې مؤمنانې وي والله او الله تعالی اعلم زیات پوهیږي هر کله چې دا حمزه سره لفظ راشي لکه اکبر اصغر نو د دې مطلب زیات یعنی دا سوپرلیټیو ډیګری ده، ٹھیک شو؟ نو دا د زیات معنی لري، زیات پوهیږي.
بی ایمانکم،
ستاسو په ایمان. بعدکم، زینی په تاسو کې. من بعد، لزینو ندی. فانکحوهن، نو نکاح کړئ دا غوی سره. بی اذنی، په اذن سره، یعنی په اجازت سره. اهلهن، د هغوی د مالکانو. د چا د مالکانو؟ یعنی د وینزو د مالکانو. وآتوهن، او ورکړئ هغوی له. اجورهن، مهرونه د هغوی. بالمعروف، په معروف طریقې سره. معروف هغه طریقې ته وایي چې هغه په یو معاشره کې ټول خلک پیژني، ټیک شوه؟ یعنی د دستور مطابق وي.
محصنات،
په نکاح کې محفوظه شوي. غیر نه مسافحات، بدکاری کولو والا. ولا او نه متخذات، جوړولو والا. اخدان، د پټو دوستانو. که ستاسو خیال وي، اخدان به مونږ خلکو د صندوق لپاره هم دا لفظ استعمالېدو، ځکه چې په هغې کې چې کله خلک سامان ږدي نو هغه پټ پروت وي. فاذا، نو چې کله احصن هغوی په نکاح کې راشي. فان، بیا کچری. اتینا هغوی وکړي. بفاحشه، سو بی حیایی. فعلیهن، نو په هغوی باندې دی. نصف، نیمه. او دلته په بریکټ کې ولیکئ سزا، یعنی د هغوی دپاره به نیمه سزا وي. ما هغه چې علی المحصنات، په پاک دامنه ښځو باندې ده. من العذاب، له سزا نه. ذلک، دا لمن، د هغو دپاره دي چې خشیه، وویریږي. العنتا، د ګنانه. منکم، له تاسونه. وان، او دا چې تصبیرو، تاسو صبر وکړئ. خیر، بهتره ده. لکم، ستاسو دپاره. والله، او الله تعالی. غفور الرحیم، ډیر بخنی والا او ډیر رحم کول والا دی. یریدو، غواړي. الله، الله تعالی. لیبین، چې هغه واضح کړي، چې هغه کلیر کړي، چې هغه صفا کړي. لکم، ستاسو دپاره. ویهدیکم، او هغه هدایت درکړي تاسو له. سننه، د طریقو. الذین، د هغه خلکو چې. من قبلکم، ستاسو نه مخکې وو. ویتوبه، او هغه مهربانه شي. د دې روټ ورډ دی، اصل کې دا د توبې والا لفظ دی، او تابه د دې روټ ورډ دی. خو چې دا کله د الله تعالی د پاره راشي، نو بیا موږ وایو چې هغه مهربانه شي، ځکه چې کله انسان توبه وباسي نو الله تعالی په هغه مهربانه شي او هغه معاف کړي. نو چې د انسان د پاره راشي نو هغه توبه وباسي، او چې د الله تعالی د پاره راشي نو موږ وایو چې هغه مهربانه شي. علیکم، په تاسو باندې. والله، او الله تعالی. علیم، ډیر علم والا دی. حکیم، او ډیر حکمت والا دی. والله، او الله تعالی. یریدو، غواړي. ان، چې. یتوبه، هغه مهربانه شي. علیکم، په تاسو. ویریدو، او غواړي. الذین، هغوی چې. یتبعون، اتباع کوي. په دې کې که تاسو روټ ورډ وګورئ نو تا، با او عین دی. الشهواتی، د خواهشاتو. ان، چې. تمیلو، تاسو ښکته شئ. میلن، ښکته کېدل. عظیما، ډیر لوی. یریدو، غواړي. الله، الله تعالی. ان، چې. یخفف، هغه سپک کړي، هغه کم کړي. عنکم، ستاسونه. وخلق، او پیدا کړی شوی دی. دا مجهول لفظ دی، یعنی پاسیو تنس دی. الانسانو، انسان. ضعیفا، کمزوره. یا ایها الذین، ای خلکو چی آمنو، ایمان مراوڑی دی. لا تاکلو، متا سخری. دا حکم دی دلتا. اموالکم، خپل مالونه. بینکم، پخپلو کی. بالباطل، پناحق. الا، مگر. ان، دا چی تکونا، وی تجارة تجارة عن تراد بخبلكي برزامندي منكم ستاسو ولا أو ما تقتلوا تاسو قتل كوي أنفسكم خبل نفسنا إن بشك الله الله تعالى كان دي بكم بتاسو رحيما دي رحم كوالوالا ومن أو چسوك يفعل كوي ذلك داسي عدوانا زياتي وظلما أو ظلم فسوف بس دير زربا نسليه مم أسوزوهغا نارا بأوركي وكان أو دي ذلك دا على الله بألاباني يسيرا دير آسان إن كُشَرِي تجتنبو تاسو زان ساتي يعني تاسو زان بچكري كبائرا دغتو گناهننا ما هغچي تنهونا تاسو منشوية عنه دهغينا نكفر منبا لريكرو عنكم ستاسونا سيئاتكم بدأي ستاسو وندخلكم أو منبا داخل كرو تاسو دلتا كو تاسو گورينو دا لفظ نون نشورو ده پدي كي دا منبا ما نرازي الله تعالى دا پار رازي أو منبا داخل كرو كم تاسو مدخلا داخل والكريمة دا عزت سرا الحمد لله دا دي زي پوري زمون ننانای ترجمه دا او اس بان شاء الله مون دا دي آياتونو تفسير كو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس بان شاء الله دا سورة النساء دا آيات نمبر 24 نمونگا تفسير كو نن چې مونږه کومه سپاره شروع کوو نو د دې د تیرو آیتونو سره رب دی یعنی تعلق دی آخري آیت چې مونږ ویلی وو په تیر سبق کې نو په هغې کې د محرماتو لیست وو یعنی هغه ښځې کومې چې محرمي رشتو واله دي یعنی د هغې سره نکاح نه کیږي او د هغې نه مخکې مونږ د وراثت احکامات ویلي وو که د چا د وراثت په باره کې تپوس وي نو هغوی د الرحمه په ویب سایټ باندې د وراثت پوره کورس پروت دی په اردو کې نو هغه دې واوري او په دې صورت کې هم مونږ د وراثت متعلق وی او دا هم د الله تعالی د طرف نه معجزه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امي وو لیکن خلکو ته یې څنګه علم الفرایض وښیو یعنی د وراثت علم او که هغه نن زه او تاسو وایو او مونږ ته د دې علم پته نه وي نو مونږ پرې نشو پوهېدی او ګورئ ستاسو څومره ډېر تپوسونه وي په دې باره کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوجود د دې چې امي وو هغو هغه خبرې خلکو ته ښیلي دي چې هغه نن سره د تعلیم مونږ نه راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښیلو والله الله تعالی وو د دې نه پته لګي گنی نه څوک په دومره خبرو پوهېدی شي او نه یې خلکو ته خیالي شي او ښځو ته په هغه وخت کې څومره وراثت میلاوېدو هېڅ هم نه او چې هغې له کله نیم وراثت ورکړی شو نو دا د هغوی دپاره ډېره د حیرانتیا خبره وه چې دوی ته ولې نه میلاویږي نه دوی په جنګ کې ځي کور ناستې دي نه پیسو ذمهداري شته او د دې سو ګټه یعنی کمایي نشته دوی له ولې ورکړی کیږي نو څوارلس سوه کاله مخکې هم دغه سوال وو او نن هم دغه سوال دی چې دوی ته ولې نیمه میلاویږي دوی ته پوره په کار ده چې میلاو شي او هغوی به وایي چې دوی له هېڅ هم ورنکړی شي نو ګورئ معاشرې بدلې شي رواجونه او رسمونه بدل شي زمانې بدلې شي لیکن د الله تعالی قانون یو دی هغه نه بدلیږي که مونږ ته یو شی د خپل رواج یا دود دستور مطابق نه ښکاري نو مونږ ته هغې ته نه دي کتل چې دې ته ولې نیم میلاویږي د هلک په نسبت دې ته په کار ده چې پوره میلاو شي فلانۍ ته ولې دومره میلاو شو نو دا زما او ستاسو د سوچ خبرې نه دي دا د الله تعالی حصې جوړې کړي دي او مونږ ته په دې قانون باندې تلل دي او نورې څومره احکامات د ښځو په باره کې فرمایلی دي چې تاسو ښځو له څه هم ورکړئ نو هغه ترېنه واپس مه اخلئ او سړی ته ویلی شو چې کله هغه ښځه پرېږدي چې ته لږ سوچ خو وکړه چې ستا د دې سره څومره ښې ورځې تېرې شوې دي. ډېره نږدې رشته وه ستاسو، نو بیا ته څنګه د دې نصیزونه واپس اخیستل غواړې؟ څومره په ښکلي انداز کې هغو ته خبره وشوه. د ښځو دپاره خبره الله تعالی وکړه، او که بیا هم ښځو ته شکایت وي چې زموږ هیڅ حقوق نشته په اسلام کې، نو د هغې وجه دا ده چې ښځې قرآن خو وایي نه، بس اورېدلې خبرې چې هغوی اورېدلې وي په غلطه طریقه یا پروپیګنډې سره، نو دوی په هغې کې راشي. او دا آیتونه څومره آسان او صفا دي. الله تعالی د ښځې وکالت کړی دی، سړو ته یې ویلي دي چې ولې تاسو داسې کوئ، داسې تاسو څنګه کولی شئ. هغوی له تحفظ ورکړی دی، د هغوی حفاظت یې کړی دی، دا دي چې د دوی سره تاسو وادو نشئ کولی، یعنی محرمی رشتې هم بیان کړی دي. د دې سره ستاسو نکاح نه دی جایز. او په هغوی کې د ټولو نه مخکې کو تاسو آیت نمبر 23 ته وګورئ او دا تقسیم کړئ، نو په دې کې درې قسمونه دي. اولنی قسم د نسب دی، او د نسب په وجه دا رشتې حرامې دي. لوڼه، پوپیانې، خورزې، خویندې، میندې، وریرې، نیان، وسۍ، دا ابدي محرمې دي. د دوی سره نکاح کول حرام دي. هیڅ قسم تعلق د دوی سره لرل دا چې دي، نو دا حرام دي. نیان وسۍ ټولې په دې کې راغلې، خویندې، ناسکه خویندې. او دویم د دې نه پس دویم قسم رشتې د رضاعت دي، رضاعي میندې، رضاعي خویندې. او چې څومره هم رشتې جوړېږي، خالاګانې دي، د پلار خویندې یعنی پوپیانې، لکه څنګه چې نسبي رشتې حرامې دي، همداشان د رضاعت رشتې هم حرامې دي. درېمې هغه رشتې دي چې د نکاح په وجه دي، په دې کې خواښي ده، ربیبه ده، لکه انګور شوه، دا رشتې محرمې یعنی حرامې رشتې دي. دوه خویندې په یړ هم نشي جمع کېدی په یو نکاح کې. د هغې متعلق را روان دي په را روان آیتونو کې چې اوس به یې مونږ وایو، نو دې آیت د هغې سره تعلق دی. آیت خو ختم شوی و خو خبره جاری ده، ځکه چې دا سپارې چې دي دا ډېر وروسته جدا شوي دي. کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې سپارې داسې نوې تقسیم شوي. دا سپارې زموږ د ویلو دپاره دي چې مونږ په میاشت کې یو سپاره، چې مونږ د ورځې یو سپاره وایو او په میاشت کې ټول قرآن ختم کړو. نو اوس دا سپاره شروع کیږي د ول محصنات سره. کومې ښځې محصنات دي؟ په اخر کې الف او تا دی، نو دا جمع مؤنث دی، لکه د مؤمنه جمع چې مؤمنات دی. دغه شان
د محصنه جمع محصنات دی.
من النساء د ښځونه، او محسنه لفظ په قرآن کې په څلورو معنو کې استعمال شوی دی. اولنۍ معنی ده وادي شوي ښځې، دویمه معنی ده آزادی ښځې، دریمه معنی ده پاک دامنه ښځې، او څلورمه معنی ده مسلمانی ښځې. او د دې لفظي معنی ده قلا، یا قلا چې ورته مونږ وایو، یعنی په قلا کې تحفظ یعنی پروټکشن وي. پخوا په زمانه به په قلو کې خارونه وو، او دا قلې به د دشمن نه د حفاظت لپاره استعمالېدی. دغه شان یو محسنه ښځه په قلا کې راشي چې کله هغه وادو کړي، بیا په هغې باندې څوک ګوتې نشي اوچتولی، هغې ته څوک د وادو پیغام نشي لېږلی، ځکه چې هغې ته د خپل خاوند تحفظ میلاو شي، هغه په حفاظت کې راشي. بیا آزادې ښځې یعنی چې هغوی غلامانې نه دي، نو خاندان هم یو تحفظ دی. بیا پاک دامنی هم په دې کې راځي، ځکه چې په قلعه کې بندې دي. او بیا مسلمانانی ښځې، ځکه چې اسلام هم یو قلا ده چې په هغې کې دی بندې او محفوظه دي. اوس چونکې ما درته څلور معنې وښیلې، نو دلته به کومه معنی راځي؟ نو دلته د دې مطلب دی وادو شوي کسان، چې څوک وادو شوي وي په ښځو کې. یعنی مخکې چې کوم لیست مونږ کتلی و، نو په هغې کې دا یو کیټیګوري پاتې شوې وه، یعنی چې کومې وادو شوي ښځې دي، نو دا خیری پاتې شوې وه، محرمي ښځو هغه لیست چې و، یعنی دا هم محرمې دي. الا ما ملکت سیوای ده هاو خزنه چې ستاسو وینځي دي ستاسو د لاس تلاندې دي که هغوی وادو شوي وي نو د هغوی سره تاسو وادو هم کولی شئ او تعلق هم قایمولی شئ نو اوس دا ولې ویلې شوي دي اوله تاسو ځان په دې خبره باندې پوه کړئ یعنی مونږ چې کوم لیست راکړی شوی وو نو په هغې کې یو پاتې شوی وو یعنی چې کومې ښځې واده شوي دي نو هغوی آلرډي په یو نکاح کې دي نو د هغه نکاح د پاسه تاسو بل نکاح نشئ کولی یعنی د یوې واده شوې ښځې سره تاسو واده نشئ کولی لیکن ها په دې کې هم یو اکسپشن شته هغه دي وینځي نو دا وینځي هغه ښځې وې چې په جنګ کې به راغلې نو په هغه ورځو کې خو قیدونه به نه وو نو هغوی به تقسیمېدې او دا به حکومت ورکولې خلکو له او د دوی نومونه به باقاعده په رجسټر کې درج وو دوی چې به چاته میلاو شوې نو د هغوی په ملکیت کې به وې د هغوی دپاره به یو چویس دا وو چې وادو سره وشي د دوی سره به یې ودونه په دې هم نشو کولی ځکه چې دوی به اکثر د نورو مذهبونو نه وې او د کافرانو سره وادونه کیږي او په دې باندې ډیر اجر دی چې کله څوک د داسې کسانو تربیت وکړي او په ښه طریقه سره یې وساتي او بیا یې آزادې کړي او یا دا چې هغوی مسلمانانې شي نو وادو سره وکړي لیکن د دې سټیټس یعنی مقام به د یوې آزادې ښځې مسلمانې ښځې په شان خو نه وو د چا سره به چې یو مسلمان وادو کوو نو دا جنګي قیدیانې ښځې چې به وې نو دوی به وینځي جوړېدې او د دوی سره تعلق قایمول ولې جایز وو نو په دې ډیټیل کې نن مونږ ځکه نه شو تللی چې یو خو دا شی نن شته دی نه او بله دا چې مونږ نور ډېر ټاپکس کور کول غواړو نن په دې باندې خلک ډېر تپوسونه کوي نو هغه په هغه زمانه کې یو عام شی وو داسې نه وه چې دا شی اسلام شروع کړی وو دا د هغه ورځو رواج وو لکه نن چې تاسو ته ډېر سیزونه عام ښکاري نن مونږ ته خپل ډېر غلط رواجونه صحیح په دې وجه ښکاري ځکه چې هغه نورم وي هغه عام وي او هر څوک یې کوي نو دغه شان په هغه ورځو کې هم وینځي وې او اسلام به د هغوی د په ازادولو باندې ډېر زور ورکړی وو او د هغوی دپاره ډبل اجر وو چې کله به چا د دوی سره وادو کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو وینځو سره د ازادولو نه پس ودونه کړي وو د حضرت جویریه رضی الله عنها سره او د حضرت صفیه رضی الله عنه سره عنها سره او نو دا خو دوه د امهات المؤمنین نوې
نو د هغوی سره دوه درې کاره کیدی شو
یا خدا وا چې په هغه معاشره کې هسې پرېښودی شي او بیا هغوی توایفی جوړ شي او یا دا چې قتل شي نو چې کله به داسې ښځې په جنګونو کې راونیوې شوې او قیدیانې به شوې نو بیا به هغوی تقسیم شوې نو په دې طریقه به هغوی ته یو کور میلاو شو خوراک څښاک به ورته میلاوېدو او د هغوی د کور کار به یې کوو او د هر انسان لکه د ښځو چې به نور ضرورتونه وو نو هلته به د هغې جنسي ضرورت هم وو نو د هغې مالک به هغه خپله ښځه نه جوړوله او ښځه د سړي څنګه جوړېږي د یو کانټراکټ په ذریعه نو دا به هم د یو کانټراکټ په ذریعه وې دې سړي ته میلاو شوي وې نو مالک به وینځه ساتله خو د ښځې مقام به ورته نه و میلاو شوی د نن ورځې نوکرانې په دې کې نه راځي نه هغه جنګي قیدیانې دي او نه هغوی اخیستی شوي دي اوس خو د دې ښځو به خاوندان هم وو په خپل ملکونو کې یعنی اکثر به دوی د نورو ملکونو وې نو د دوی چې به کوم مالکان وو نو هغوی به دوی ته د یو حیز پورې انتظار کوو او بیا به یې د دوی سره تعلق قایمولی شو نو اوس تاسو پوه شوئ چې وادو شوي ښځې ستاسو دپاره حرامي دي لیکن هغه وادو شوي ښځې چې څوک ستاسو وینځي جوړې شوي دي نو هغوی د یو حیز نه پس حلالې دي په تاسو امید دی چې پوه شوي به یې
کتاب الله علیکم
دا خبره لیکلی شوې ده ستاسو دپاره دا داسې مه ګڼئ چې داسې خبره نه ده د کومو ښځو لیست چې الله تعالی رالیږلی دی نو هغه په تاسو باندې حرامې دي د هغوی سره هیڅ څوک هم تعلق نشي ساتلی د دوی سره نکاح کول جایز نه دي و احل لکم ما وراء ذلکم د دې نه علاوه چې تاسو د چا سره هم وادو کول غواړئ نو کولی شئ یعنی د دې محرمو رشتو نه علاوه په دنیا کې چې څومره هم نورې ښځې دي نو هغه ستاسو دپاره حلالې دي داغوی سره وادو کول جایز دي ستاسو د پاره، لیکن داغوی هم سو شرطونه دي. دا سینه ده چې څوک یو بنده خزه راونی سي او وای چې زه ټیک ده ما دا وادو کړه او خپل خزه می جوړ کړه، نو دا سینه نشي کېدی. واحل لكم ما وراء ذلكم، حلال دی ستاسو دپاره چې د دوی نه علاوه دی. ان دا چې تبتغوا باموالکم، تاسو تلاش کړئ د خپلو مالونو سره. څه مطلب دی؟ یعنی تاسو هغوی حاصل کړئ د خپلو مالونو په ذریعه، او دلته د دې نه مهر مطلب دی. د مهر د ورکولو نه پس تاسو د هغوی سره نکاح کولی شئ. هسې تاسو څوک ښځه نشئ جوړولی، مهر ضروری دی، ټیک ده؟ یعنی هغوی له حق ورکړئ نو هله به هغوی په تاسو باندې حلال شي. او دویمه خبره دا ده، محسنین غیر مسافحین، د هغوی سره ستاسو د ژوند د تېرو چې د هغوی سره ستاسو د ژوند د تېرولو اراده وي، نو هله هغوی په تاسو باندې حلال دي. داسې نه ده چې د لږ وخت د لږ لذت دپاره یا د شپې د تېرولو دپاره، یعنی د لږ وخت د تېرولو دپاره څوک د چا سره نکاح وکړي او هغې له د نکاح نوم ورکړي، او د دې نه پته لګي چې حلاله کول حرام دي. ځکه چې دلته وفرمایلی شو چې د یوې ښځې سره وادو تاسو په دې اراده باندې کولی شئ، هغه ستاسو دپاره کله جایز وي چې اوله تاسو هغې له مهر ورکړئ. یعنی اولنی شرط څه دی؟ هغې له مهر ورکول. او دویم شرط دا دی چې ستاسو دا اراده وي چې زه به د دې سره ژوند تېرومه، هسې د وخت پاس کولو دپاره نه. پوه شوئ په دې خبره؟ غیر مسافحین، چې د بدکارۍ اراده مو نه وي چې شپه ورسره تېره کړم. ځکه چې داسې خلک شته او هغوی نکای مطاله دا نوم ورکړی دی، د بدکارۍ د کولو دپاره یې یو طریقه راایستې ده. او نکای متا وایي په کانټریکټ باندې وادو کولو ته. بعضی وخت یو سړی ښځې ته وایي چې زه دومره پیسې تاله درکومه او ته د شپږو میاشتو دپاره زما سره وادو وکړه، یا درې میاشتې یا د دوو ورځو دپاره زما ښځه جوړه شه، یا صرف د دې هفتې دپاره ته زما ښځه جوړه شه. نو سړی هغېله د دغې مودې دپاره پیسې ورکړي. دا نکاح د جاهلیت په ورځو کې وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا نو ختم کړي، تر دې چې د خیبر په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حرام کړو. نو دا د اسلام په اولنو ورځو کې جایز وو. نو چې کله خیبر فتح شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکای متا او د خرو غوښه حرام کړه. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قیامت د ورځې پورې دا قسمه نکاح حرام دی. پخوا په زمانه به سړو دا نکاح کوو، چې کله به هغوی په سفر کې چرته لاړل یا چرته په جنګونو کې به لاړل، نو د یوې میاشتې دپاره به یې نکای متا وکړو. لیکن هغه نکاح به سوو، صرف خپل خواهش به پوره کوو. د یوې ښځې کور به نه جوړوو، ځکه چې د مخکې نه به د هغې سره داسې کانټراکټ کړی وو، نه به د هغې خوراک څښاک، نه به په هغو باندې د هغې د خوراک څښاک سوزیمهداري وه، او نه طلاق، او نه به عدت وو، هیڅ به هم نه وو چې کله به یې پرېښوده. دا نن هم ځینې خلک کوي. یوې ښځې خبره کوله چې زما طلاق شوی دی، نو اوس ما د شپږو میاشتو دپاره نکاح کړی دی. هغې وی چې ما سوچ وکړو چې زه د دو سره اوسم، د اوسېدو ځای او خوراک څښاک خو به راته میلاو شي که نه، نو دا نکاح نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نکاح حرام کړی دی، ځکه چې د دې لیست نه علاوه نورې ښځو په تاسو باندې هغه وخت حلالې دي چې کله تاسو د هغوی مهر هم ادا کوئ او ستاسو اراده وي د هغوی سره د ژوند د تېرولو. نو دا دوه شرطونه پکې لازمي دي. نو په دې کې حلاله او نکای متا دواړه حرام شو، او د بدکارۍ اراده مو نه وي، ځکه چې دا بدکاري ده چې د لږ وخت دپاره هغه ښځه جوړه شي د لږې مودې دپاره. فمستمتعتم به منهن، نو چې څه هم فایده تاسو اخلی د هغه ښځو نه، د فایدې اوچتولو څه مطلب دی؟ تاسو د هغوی سره تعلق قایموئ، ستاسو د هغوی سره اولاد دی، نو دا فایده سړي ته میلاویږي د ښځې نه. نو اوس څه وکړو؟ فآتوهن نورکړی هغیله اجورهن داغی مهر او دلته مهر ته اجر ویلې شوی دی. ښځه چې د سړي دپاره دومره غټ کار کوي نو سړی هغېله د دغې معاوضه یعنی د هغې عوض خو نشي ورکولی بدله نشي ورکولی، لیکن دا مهر یو تحفه ده د هغې دپاره، دا د هغې حق دی. دا سړی چې د هغې نه فایده اوچتوي فاستمتعتم، نو د هغې مهر هغېله ورکړه فریضه، دا یو فریضه وګڼه. او سوچ کوي نن خلکو ته مهر سخکاری نه، او دلته څه ویلی شو په خوله باندې وایي چې مهر چا ورکړی دی، نو بیا څه خبره پاتې شوه؟ یعنی د بندن یت نه وي د ورکولو، حالانکه چې کله یو سړی د مهر ورکولو نه بغیر مړ شو نو هغه قرضدار مړ شو، دا د چا حق و پاغو، نو هغو د چا حق وخوړو. او د دې به د قیامت په ورځ باندې تپوس کیږي، او هلته خو به د بنده سره پیسې هم نه وي، خو هغه به خپلې نیکۍ ورکوي په بدله کې، او هلته به څوک د چا حق نه بخي چې زه دا بنده معاف کوم، ځکه چې د هر چا به ضرورت وي نیکیانو ته. نو پکار ده چې دا د فریضې په طور ادا شي، یعنی بنده دې فرض وګڼي او وردی کړي. څومره تاکید دی د مهر په باره کې، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به، او په تاسو باندې هیڅ ګناه نشته چې په خپلو کې تاسو په دې خبره راضی شئ، من بعد الفریضه، د مهر نه پس. یعنی که تاسو سو مهر ایښی وي، که چېرې تاسو پکې سو کمی وکړئ، یوه ښځه وایي چې زما خو 50,000 و خو ماله 40,000 راکړه، د سړي حالات اوس سو ډېر ښه نه دي، او یا ښځه هغه معاف کړي چې زه خیر دې پرېږده، ما معاف کړو خپل مهر. د سړي حالات ښه وو، هغه غټ مهر ایښی و، ایک دم حالات خراب شو، جاب ترینه لاړو، او ښځه ورته معاف کړي، نو بیا هیڅ مسلې نشته. که په رضامندۍ سره وشي نو ټیک ده، په زور او زبردستۍ سره نه. او د دې دویمه معنی هم ده، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به، په تاسو باندې څه ګناه نشته په دې معامله کې، که تاسو د دې سره واده وکړئ چې تاسو په خپلو کې راضي یئ چې ایجاب او قبول شو، ولی پرې راضي شو. دلته تاسو ته پته لګي چې د نکاح څومره ضروریات دي. په نکاح کې ضروری دی مهر، او د نکاح په شرطونو کې د ولی رضامندي هم ضروری ده. که جینۍ وي، د هلک دپاره د ولی د رضامندۍ ضرورت نشته، د هلک خپله رضامندي پوره وي، او د جینۍ دپاره د ولی رضامندي ضروری ده. او جینکۍ داسې جذباتي شي که یو سړی ورته لږې شان ښې خبرې وکړي، ښه ډایلاګ ورته ووایي، که هغه واده شوی هم وي نو بیا هم راشه کوي ګورې، هغه بیا د چا خبره مني؟ هغه داسې ګیره شي د هغو په خبرو کې، او سړو له ډېر چلونه ولونه ورځي، هغوی دومره جذباتي کیږي نه، هغوی فورا خپلې پټلۍ ته واپس شي. نو د ښځې دپاره د ولي سهاره ضروري وي، او چې د کومو جینکو ولي نه وي، د هغوی سره بیا خلک ډېره زیاته بدسلوکي کوي، د هغې سخر کور، او چې د چا کور والا مضبوط وي نو د هغوی بیا پوره روب وي. نو ولي د دې خبرې دپاره وي چې کله سړي ته پته وي چې د ښځې ولي شته، که زه سو ګړبړ وکړم نو د دې خلک شته د تپوس، که هغه پلار وي، که هغه رور وي، یا بل څوک وي. ښځې چاته سوخ کاری نه، ځکه ښځه ولي نشي جوړېدی. که یو مور وایي چې زه به د دې ولي جوړه شم، نو صرف ولي چې دی نو هغه سړی جوړېدی شي، لکه پلار شو، رور شو، لیکن مونږ د کورټ نه، د عدالت نه ولي جوړ کړی دی. هلته څه شي، خلک د وکیل په چیمبر کې کینی او نکاح وشي، او وکیل په هغې باندې دستخط وکړي. کورټ خو هغه وخت ولي جوړېږي چې د چا سره بالکل ولي نه وي. د داسې ښځې دپاره کورټ دی چې یو پناګزینه ښځه راغلې وي، او د هغې هیڅ څوک هم نه وي، هغه لاواري سوي یا یتیم خانې واله کسه وي، هیڅ څوک یې نشته. نو بیا به حاکمې وقت یعنی قاضي دی، نو هغه به د دې وکیل جوړېږي. لیکن کومې جینکۍ چې د ولي نه بغیر، لکه د پلار، د رور، د رضا نه بغیر واده کوي، نو داسې نکاح کول جایز نه دي، داسې نکاح نه کیږي. په حدیث کې دي چې کومه ښځه د ولي نه بغیر نکاح وکړي، نو هغه نکاح باطل دی، هغه نکاح باطل دی. هاغ نکاح باطل دی او دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله د تاکید سره کړې ده. جنکۍ دغه شان بغیر د ولي نه وادو کړي او بیا وروسته په جړه جاړي. دا د نن ورځې آیتونه چې دي نو د دې تعلق د ځوانانو بچو سره دي. نو دا آیتونه د هغوی د پوهې دپاره دي. ښه به دا وي چې ځوانان ماشومان د ځان سره کینوئ. دا سبق په دې وجه ډیر اهم دی او ضروری دی او میندو له هم په دې آیتونو پوهیدل پکار دي، ځکه چې د دې تعلق زموږ د کور او خاندانونو سره دی. اسلام صرف منز او روژه نه ده، اسلام دا هم دی چې تاسو به ودونه څنګه کوئ، چرته به کوئ او په کوم ځای کې کولی شئ او چرته نشئ کولی. او دلته یو بله خبره هم تاسو نوټ کړئ، دا کوم لیست چې تاسو ویلی دی په دې کې د خاله بچی، د پوپی بچی، د ماما بچی، کوم کزنس چې دي، ولې تاسو پکې د دې ذکر لیدلی دی؟ لیکن نن دلته چې کوم واړه لویږي د دې خلکو سره، نو هغې ته کزن میرج ډیر بد کار ښکاري. کزنس خو د خور په شان وي، مونږ خو نشو د هغوی سره ودونه کولی. دلته خو چرته هم د ترو د لور یا د ماما د لور یا د ترور د لور ذکر نشته، دا خو مهری مرشتې نه دي. نو دلته مونږ ته پته ولګېده چې په خپلو کې دوی راضي وي، هلک او د جینۍ رضا هم ضروري ده، د جینۍ او د هلک د ولي هم، د ټولو رضامندي ضروري ده. زه هلک خو راضي دی، راغلی دی، لیکن جینۍ هم او د هغې ولي هم، د دواړو رضامندي ضروري ده. چې دوی راضي وي نو بیا واده کیدی شي. او داسې هم نه ده چې ولي راضي دی او د جینۍ د رضا څوک تپوس نه کوي، نه، هغه به هم راضي وي، ځکه خو د هغې نه تپوس کیږي. من بعد الفریده، د مهر د مقرر کېدو نه پس. ان الله كان عليما حكيما، بشك الله تعالى عليم او حكيم. تاسو له حکم در کول والا، تاسو په کول والا څوک دی؟ دا څوک سړی نه دی، دا څوک انسان نه دی، څوک فلسفر یا ساينسدان نه دی، هغه علیم او حکیم ذات دی. او دا غو سره هر قسمه علم دی، او دا غو علم د انسانانو په شان ناقصه او نامکمل نه دی. دا غو علم د هر طرف نه کامل دی، په هغې کې دانایی ده، په هغې کې حکمتونه دي. تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. هغه چې کوم احکامات تاسو د خپل علم په وجه در کړی دي، نو هغې ته بد مه ګورئ، هغې ته د یو مصیبت په نظر مه ګورئ. نکاح ته قید مه وایئ او مه یو مصیبت ګڼئ. په دې کې ستاسو دپاره بې انتها خیر دی. دا هغه علیم او حکیم ته پته ده که د وراثت احکامات دي، که د وادو احکامات دي. اوس که یوه جینۍ وایي چې ما ته د ولي څه ضرورت دی، ولې مونږ جنکۍ به د ولي په رضامندۍ باندې ودونه کوو او هلکان به په خپله مرضۍ باندې ودونه کوي؟ داسې ولي ده؟ دا خو فیر خبره نه ده. زموږ سره هم د ازادۍ حق پکار دی. نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې مونږ په خپل ښه او بد دومره نه پوهیږو څومره چې زموږ رب پوهیږي. او بیا راغلی دی، ومن لم يستطع منكم طولا، که په تاسو کې د چا سره استطاعت نه وي، یعنی د هغو سره دومره فراخه مال نه وي، هغه طاقت نه لري، ان ينكح المؤمنات المؤمنات، چې هغوی نکاح وکړي د آزادو ښځو سره چې هغه مؤمنې وي. او دلته د محسنه بل مطلب دی. که تاسو ته یاد وي نو ما درته د محسنه څلور مطلبونه ښیلي دي. نو دلته د دې مطلب دی آزاده ښځه. لفظ یو وي خو د هغې د استعمالېدو نه پته لګي چې د دې څه معنی ده، ځکه چې مخکې کومه خبره را روانه ده. نو د هغې نه پته لګي چې دلته د محسنه مطلب دی آزاده ښځه. که چېرې سړي ته وفرمایلی شي چې ستا مالي حالت لا دومره نه دی چې ته نان نفقه، یعنی د کور خرچه اوچته کړې، او ظاهره ده چې څومره د اوچت خاندان ښځه وي، نو د هغې مطالبې به هم د خپل سټیټس مطابق وي. که یو غریبه جینۍ څوک واده کوي، نو د هغې دومره مطالبې نه وي، د هغې به مهر هم دومره نه وي. لیکن که څوک اوچت خاندان واله وي، نو هغې له به د هغې د سټیټس مطابق مهر ورکړی کیږي. هغه خو څوک یو جونګړي ته نشي بوتلی، هغې له به د هغې د سټیټس مطابق خوراک څښاک جامه پیزار ورکړی کیږي. او هر بنده ډیر څه نشي افورډ کولی، یعنی غټې غټې خرچې نشي برداشت کولی، ځکه چې هغه خو له ځوان هلک وي، دومره پیسې نه وي ګټلي. نو هغه یوې محسنې له دومره نفقه نشي ورکولی او نه دومره مهر کوم چې یو آزاد محسینه خزه غواړي یو خاندان والا خزه د غټ مهر مطالبه کوي چې کو دومره مهر راکوي نو هله به زه ستاسو سره واده کوم او که ستاسو دومره طاقت نه وینو فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات نو بیا چې کومې وینځې ستاسو د لاندې دي او مؤمنانې دي نو د هغوی سره ودونه وکړئ ځکه چې د یوې وینځې به دومره مطالبې نه وي هغه به دومره مهر نه غواړي تاسو دلته یو ډېره اهمه خبره نوټ کړئ ځکه چې په دې کې یو ډېره اهمه نقطه ده او هغه نقطه دا ده دلته دا نه دي ویلی شوي چې که تاسو د یوې ازادې ښځې مهر نه شئ ورکولی نو هیڅ خبره نه ده مه ورکوئ بغیر د مهر نه یې واده وکړئ یا هسی ولیکئ او مهر څوک ورکوي یا د نان نفقه د ورکولو څه ضرورت دی ځکه چې ته خو دا برداشت کولی نشئ نو هیڅ خبره نه ده تا ته معاف دی تا ته اجازه شته چې د مهر نه بغیر واده وکړئ نو داسې نه دي ویلی شوي د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې مهر څومره ضروري شی دی یعنی دا د واده په شرطونو کې یو شرط دی او موږ د دې نه یو مذاق جوړ کړی دی یقین وکړئ او دا د مذاق نه سیوا بل هیڅ شی نه دی چې د ښځې یوه جوړه پیزار په زرګونو روپو کې کیږي هلته خلک مهر 32 روپۍ یعنی 32 روپۍ لیکي او موږ له شرم نه راځي چې موږ د الله تعالی په احکاماتو پورې خنداګانو کوو جوړه د ناوې وګورئ د لکونو روپو اغوندي او د هغې میک اپ په زرګونو کې وي او هلته خلک مهر 1000 روپۍ ږدي او چې څوک لاک دي نو هغه هم د شوشا د پاره چې خلکو ته پته ولګي چې څومره غټ مهر ایښی دی مونږ یې ورکوونه نو بیا دلته ولې وفرمایلی شو چې ستا وس نه کیږي د یوې محسنې ښځې نو بیا ته د یوې وینځې سره واده وکړه او نه یې ورته دا ویلي دي چې زه خیر دی واده ورسره وکړه په تا باندې به یې څه بوج نه وي په خپله به پیسې ګټي او خوري به سوچ کوی اسلام مونږ ته څه وایي او مونږ څنګه ژوند تېروو او د دې احکاماتو باوجود د ښځو شکایتونه وي چې زموږ سره زیاتې شوی دی نو خپل رسم رواج پریږدی او اسلام طرف ته راشئ دا به تاسو له تحفظ درکړي دا به ستاسو حفاظت وکړي دا به در له د سړي نه هم حق درکړي او د دې نه مونږ لری لری تختو نو زما ستاسو نه تپوس دا دی دلته فرمایلی شوي دي چې که تاسو د یوې مالداري او آزادې جینۍ وس نه کیږي نو د وینځې سره واده وکړئ.